ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شور ورځ د کال 2018 فروری د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر یا نیمې، افغانستان کې اته، او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 10 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوو مهم خبرونه. اول سرټکی، د روس تاس خبری اداره وایي چې نن به په روس کې د افغانستان په حق له نړیواله غونډه شروع کیږي چې پکې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او چین ته د برخه اخیستو بلنې ورکړل شوې. د امریکایي کانګرس او په واشنگتن کې د سړنکارانو لخوا په پاکستان د طالبانو سره د مرستې او افغانستان کې د تشدد پر شا د لاس لرلو تورونو ته ځواب کې پاکستان ویلي ملک یې د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې غټې قربانۍ ورکړي او دغې نه دي سترګې نه اړول کیږي. او د امریکا وفاقي جج چې د صدر ډونالډ ټرمپ په کډوالو د بندیز امر یې چیلنج کړی و ویلي دغه مقدمه به خپل وړاندې ځي. بلخوا یو بل وفاقي جج په ورجینیا کې د صدارتي امر د پرځای کولو فیصله ځنډولې. استاذو د خبرونو تفصیل ته د روس تاس خبری اداره وایي چې نن په روس کې د افغانستان په حق له نړیواله غونډه شروع کیږي چې دی وار پکې افغانستان ته هم د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې ده. روس وایي په سیمه کې ثبات او د ترخګرۍ پر ضد همکاري غواړي، خو افغان چارواکي د روس د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو باندې خوشاله نه دي، کوم چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د دوی ترلاسه کړل شوې ګټې د خپو لاندې کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو پر پروري په 8 نیټه باندې د دې خبرې اعلان د ماسکو په سفر د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره د ګډ خبری کانفرنس پر مهال کړی وو. تیر کال د دسمبر په میاشت کې په ماسکو کې شو خبرو کې چین او پاکستان ته بلنې ورکړل شوې وې، ولې دې وار پکې ایران، هند او افغانستان نمائندگانو ته هم بلنې لیږل شوې. تر اوسه دا معلوم نه ده چې کوم ملکونو په دې خبرو کې د برخه اخیستو بلنه قبول کړې ده. په خبرو کې امریکا ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د امریکایي کانګرس او په واشنگتن کې د سړنکارانو لخوا په پاکستان د طالبانو او د دوی د ملګري وسلواله ډلې حقانی شبکې ته د پناه ورکولو او په افغانستان کې د تشدد په شا د لاس لرلو تورونو ته اسلام آباد ځواب ویلی دی. د پاکستان خارجه وزارت وایان نفیس زکریا وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه نیوکې بې ځایه دي او په دغه کې د هغه قربانیو ذکر نشته چې پاکستان د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې ور کړی دي. د پلاهور کې اخیری ځنمرګي برید ته په اشاره ویل چې دغه یې د ملک د ترخګرۍ پر ضد د کلکې ژمنې ثبوت دی. دغه برید کې 43 کسان وژل شوي وو او د ویل چې د دې پیښو په سبب پاکستان د ترخګرۍ د ختمون لپاره نور هم کلکې ژمنې لري. تیره هفته په واشنگتن کې په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي فوج کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي وو واشنگتن له د اسلام آباد سره پالیسۍ ته په سختۍ سره کتنه پکار ده چې په خپله خاوره د طالبانو جالي ختمې کړي. د امریکا د سینټ غړي جان میکین او نورو هم د جنرال دغه خبرې ته وزن ورکړ او پاکستان سره اړیکو ته د بیا کتنې غوښتنې وکړي. د امریکا وفاقي جج چې د صدر ډونالډ ټرمپ په کډوالو د بندیز امر یې چیلنج کړی ویلي دي چې دغه مقدمه به خپله وړاندې ځي. بلخوا یو بل وفاقي جج په ورجینیا کې د صدارتي امر د فرضې کولو فیصله ځنډولې ده. د واشنگتن ډي سي د عدالت جج جیمز روبرټ د رواني میاشتې په سر کې په خپله فیصله کې ویلي وو چې د عراق، ایران، شام، لیبیا، یمن، سومالیا او سودان نه امریکا ته راتلونکي چې ویزې لري نو راتلی شي او د ملک د کډوالو اداره دی هم د خپل کار جاری وساتي. د ملک نورو عدالتونو کې د صدر ډونالډ ټرمپ په امر باندې غور روان دی. د دغه فیصلې وروسته حکومت افیل عدالت ته جمع کړی، کوم عدالت چې د صدر ډونالډ ټرمپ پر ضد د جج د فیصلې تایید کړی. د زیارت د ورځې پورې بعد د دواړو خواوو نه د ججانو لوی پینل ته خپل تفصیلي راپورونه جمع کول کیږي. د ناټو د غړو ملکونو د دفاعي چارو د وزیرانو غونډه به نن په برسلس کې کیږي. د ائتلاف ستر سکرتر جنرال جینز سټالټنبرګ ویلي دي چې غونډه کې به په غړو ملکونو د خپل دفاعي بجټ د اضافې لپاره غږ کوي. هغلی سټالټنبرګ پرون په برسلس کې میډیا ته ویلي دي چې تیر کال د ائتلاف 28 ملکونو کې 15 ملکونو د خپل بجټ 2% بجټ د دفاعي بجټ ته مختص کړی او د لس ارب ډالرو د اضافي فیصله ټولو منلې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ناټو په غړو ملکونو نیوکه کړې دي چې په ائتلاف کې غړي ملکونه خپل برخه پوره نه ورکوي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې کوم ملکونه لږه برخه ورکوي د هغې بوج د په امریکا نه ورچول کیږي. ولې د ناټو سکرتر هاغلی سټالټنبرګ ویلي چې د امریکا د صدر ټرمپ د حکومت سره یې خبرې شوې دي او ائتلاف ته به دوی مرستې حاصل وي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونالډ ټرمپ ته نږدې درې هفتې وړاندې مشوره ورکړل شوې وه چې د قومي سلامتیا سلاکار مایکل فلین د نائب صدر نه د روس د سفارتکارو لانجمنه رابطو معلومات د صدر د سوګند پورته کولو نه وړاندې ترلاسه کړي وو. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر نن خبریالانو ته ویلي چې د هاغلي فلین د استعفا نه وړاندې صدر او د هغه نږدې ملګري د تیرو څو هفتو نه په دغه معلوماتو هر ورځ خبرې اترې کوي او بیا کتنه یې هم کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند سپایسر وویل چې د څوګند پورته کولو نه وروستو په شپږویشتمه جنوري صدر ټرمپ ته معلومه شوه چې د قومي سلامتیا لپاره نومول شوي هاغلي فلین د روس سفیر سرګی کیسلیاک سره د څوګند پورته کولو نه وړاندې رابطه کړي. د امریکا نائب صدر مایک پینس د 26 جنوري د څوګند پورته کولو نه وړاندې د CBS ټي وی ته ویلي وو چې هاغلي فلین د روس سفیر سره د یوکراین په ستونزه روس باندې لګول شوي بندیزونو د پورته کولو کومه خبره نه وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مردونکو د ډیوا رادیو سره نه خبرونه تنه خونی غوا واشنگټن ډی سی نه غواګی. په افغانستان کې د امن په خاطر روس کې یو نړیواله غونډه د نن څخه شروع کیږي چې پکې د افغانستان او روس نه علاوه پاکستان، هند، ایران او چین ته هم د برخه اخستو بلنې ورکړې شوې دي. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا یو تفصیلي راپور تاسو زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د روس تاس خبری ایجنسی تر مخه د افغانستان پر سر نړیوال مذاکرات دویم پړاو بر روان شروع پر ورځ ماسکو کې کیږي. د غونډه کې افغانستان ته په اول وار بلنه ورکړل شوې. روس دریز لري چې په سیمه ثبات او د تندروي خلاف همکاري غواړي، خو بیا افغان چارواکي د روس افغان طالب وسلوالو سره نیغ په نیغه خبرو اترو خلاف دي. امریکنی چارواکی گنی روس دا کار د دوی ګټه زیانمند کول لپاره کوي. خو روس وړاندې په دې اړه خپل دریز داسې سرګن کړو چې طالبانو سره یې رابطه خالی د غلطه د خپل وګړو د تحفظ یقیني کول لپاره کړې وي. روس دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات لپاره طالبانو سره مذاکرات ضروری دي او سیمې ته دا مهال جوړ خطر افغانستان کې د داعش ترهګرو د موجودګۍ نه ډېر دی. په افغان علومو ماهر ډیمیټری ویرل هوتروف وای روس د افغانستان په اړه فکر لري. دی وای دا خبره حقیقت سره سمون نه خوري چې روس افغانستان کې ثبات نه غواړي، بل دا چې روس سره دا فکر هم دی چې افغانستان کې د امریکا ډېرې هوایی اډې دي او د غلطنا اټومي وسله په اسانه د جازونو د لارې د روس خلاف استعمالول شي. روس دا دریز هم لري چې په مرکزی آسیا کې د داعش تر هغه ډلې مضبوطې دو مخه نیول غواړي. د ګیمو یونیورسيټي خاغلی آندري کازیتسیو وای افغانستان از ا پلیس وير دیر ار مېنی international terrorists. افغانستان یو داسې زیری چرته چې د هر خوانه تر هغه راغلی او پکې خپل فعالیتونه کوي. د کې ډیر کسان یا خو د مرکزی آسیا اوسیدونکو دي او روسي پاسپورت لري. دا د مرکزی آسیا تر هغه چې په روسي جبه هم پويږي روس ته خطر جوړوي. د دې خبرو اترو 13 دسمبر په ناسته کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړې شوې وه. خدا ځل ورته ایران، هند او افغانستان هم را بللی شوي. دا واضح نه ده چې څوک څوک به د غونډه کې ګډون کوي، خو روس وايي ټول ډلو یې بلنه کوي. امریکا او د دوی هغه ائتلافیان چې په افغانستان کې فوزونه لري او دغلته د ملي اردو امداد کوي ته دې غونډه کې بلنه نه ده ورکړې شوې. او د ډومبي پړاو خبرو اترو کې افغانستان هم بار ساتلو کابل او واشنگټن اندېښمن کړي وو. امریکني چارواکي ګڼي چې اول د پاکستان، ایران او اوس د روس طالبانو سره رابطه د طالبانو وجود تسلیمول دي او دا کار افغان دولت او د ناټو دغلته ګټو ته زیان رسوي. د ګیمو یونیورسيټي آندري کازیتسیو چې د نړیوالو علومو سړنیز مرکز مشر دی وای وی شود نوت اوور استیمیټ ریل ابیلیټی اف افغان ګورنمنت ټو کنټرول اټس ټریټری. مونږ لا د افغانستان د حکومت نه دا توقع نه دي ساتل پکار چې دوی به د خپلې خاورې بشپړ حفاظت وکړي، او هم دا وجه ده چې روس افغانستان کې ځان نور قوتونو ته رسول غواړي او تعلق یې یوازې افغان حکومت سره نه دی. که څه هم په افغان خاوره په زیاته توی شوې وینه باندې د طالبانو لاسونه لړلي دي او د ټولو نه زیاته مرګ جوبله هم دې ډلې کړې، خو داعش هم ډېر په تیزۍ سره افغانستان کې ځان مضبوطوي. ښاغلی دیمیټری بیا وایي
расчёт на то, что there is an expectation that the Taliban leaders could be talked into opposing Islamic State and defeating them.
دا سې تمشتہ چې طالبان د داعش خلاف کومک تکانی کړی شي، او دا سې اراده لرلو والا قوتونه نه غواړي چې افغانستان د هاغه داعش تر هغره کور شي کم چې شام او عراق کې د ډبېدو پس دلته مخه کول شي. په افغانستان کې د امریکني فوز کمانډر پرستیو کې دا خواست هم کړو چې امریکا دې دغلته خپل د فوز موجودګي سیوا کی چې افغان ځواکونو تربیت هم شي او امنیت ته جوړ خطر مخنیوي ممکن شي. جنرال جان نیکولسن په امریکني چارواکو دا غږ هم کړو چې پاکستان سره خپل تعلق ته بیا د سره غور وکړي او پاکستان دے دے تا مجبور کړی شي چې طالبان ملاتړ پرېږدي. جنرال نیکولسن په پاکستان دا تور هم لګولیو چې طالبان یې په خپل خوره په خلاص مټ پرېخو دي او دغلتنا جنگیالی افغانستان کې بیا خپل فعالیتونو له دوام ورکوي. پاکستان د جنرال نیکولسن دا دعوی په بشپړه توګه رد کړی.
په روس کې کېدونکو دغه غونډې په حق لباندې موږ په نیویارک کې د ډیو رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره څو شېبې وړاندې خبرې ترې کړې دي. د پیر زبیر شاه صاحب څېړنه په دغه مرکه کې واری بیا تاسو ته وایم.
خو چې کوم اطلاعات دی هغه کې به روس وي، چین، پاکستان، ایران او هند او افغانستان نمائندې دی به ملاویږي. خو دې نه مخکې هم په جنوري کې داسې غونډه شوې وه هغه کې دوی افغانان نوم راغوښتي، او دې پر دې غونډه کې دوی امریکا
دسمبر کې شوې وه
دسمبر کې نو هغه دوی نه دی راغوښتي. نو دې پر مطلب دا دی چې امریکا نه په ناتو نه وی چې دوی په کې ټوټل څو ډیر لزور پورې فوجان دی په افغانستان کې، او امریکا لته اثر دی او لته زیاته خرچه کړی دا. خدا سے کاری چې دا روسیو څنګه جن نیکلسن د رزلوټ مشن چې کوم افغانستان کې ناتو مشن دی هغه مشر دا سور زوران دی ویلیو په امریکا سنټ ته چې دا یو کال کې د روس مداخلت ډېر زیات شوی دی، او روس پاکستان او ایران په دې باندې نیوکه کړې وي چې دوی کوشش دا دی چې کوم افغان حکومت ته هغه کمزوري کی او طالبانو ملاتړ وکړي. نو دې میټینګ نه دم دا ښکاري چې امریکای ونه باسرې د روس دا کوشش ته چې کوم افغانستان کې نن سبا حالات دي چې الته امریکا وایي چې طالبانو سره جنگ چې کوم دی هغه یو طرف ته نه روان، او امریکای جنرال نیکلسن 3000 نور فوج وخته دي. نو په دې ټیم کې روس او په دغه ټیم موږ وینو چې کوم ترامپ نوې صدارت دی هغه هم ته غره خلاف جنگ خو خبرې کړې دي، خو افغانستان له حق لای یو داسې کارا پالیسی ده خودلی خلکو تا. نو په دې ټول کنفیوژن په دې ټول حالاتو کې روس تا کوشش ته چې دې په دې ځکه خپل راننوځي افغانستان ته چې څنګه دې شانتر ونه نوتلې وو، او دلته دا دلیل ورکوي چې موږ داعش په خلاف چې کوم جنگ دی او هغه ته روس ته خطر ده. نو په دې وجه نه موږ افغانستان کې دوی وایي چې موږ دلچسپي ډېریږي، خو چې کله پورې امریکا نه وی چې کله پورې افغانان او روس په یو خلې نه وی، ولې چې اوس هم افغان حکومت داسې تحفظات شته او په ځینو خبرو باندې لکه موږ وګورو چې روس طالبانو سره ملاقاتونه داسې رپورټ راغلي چې کړي دي، او په یو ان کې هم دوی کوشش کړی چې دوی نمونه لري کې د لیست نه، خو افغانستان دا نه غواړي. نو دلته داسې خبرې دي چې کوم کې اختلاف دی، دغه څه موږ وینو چې هند او پاکستان اختلاف دی، د ایران او د
جابر شاه صاحب په داسې حال چې څنګه تاسو ویلې دغه ملکونو هم په افغانستان کې خپلې ګټې دي یا خپل توانونه دي په دغه اساس باندې دي، په دغه غونډه کې هم برخه اخلي او یو بل سره اختلافات هم په ځینې په خبرو ځینې مسلو باندې شته دی. د دغه هر څه باوجود که دغه ټول ملکونه یو ځای کېږي او دغه شانته کې په ماسکو کې خبرې کېږي او دوی چېرته کوم جوړ جاړي ته رسیږي او لوزنعمل اصلي کېږي، نو څومره امکان شته چې په دغه ملک کې په افغانستان کې امنیت ته لار نور هم هواره شي او که نه دغه حالات به نور هم د خرابېدو په لور لاړ شي؟
نو ما نه دی خیال چې دا کومې خبرې، ما خو څنګه وویل چې اول خو روس مخلص ما ته نه ښکاري. روس خو یو قسم وګورو چې هلته د طالبانو خبرې کوي چې طالبان دې سره د خبرې وشي، خو بل طرف ته دی وایي چې زه ترهګر خلاف جنګ کوو، داعش خلاف جنګېږي. نو دا نه کېږي چې ته یو ترهګر ګروپ سره جنګېږي بل سره خبرې کوي. دغسې دوی حکمتیار چې کوم امن معاہدہ کړی وه حکومت سره، افغان حکومت سره، نو روس پکې اړیکې اچولې وې او کوشش یې کړی و چې هغه د لیست لرې نه شي. نو روس چې کوم دلته دا کردار دی هغه پوره داسې د امن پاره نه دی. څنګه وویل چې هغه تر کوشش دا دی چې دې کې ځان ته یو پوزیشن جوړ کړي او دې په دې خبرو کې او چې په افغانستان باندې سم وي نو دې کې د شمولیت وکړي. ورسره ورسره بیا ما څنګه اول وویل چې دلته مختلف هغه دی هند او پاکستان دلته نه لګي، په افغانستان کې دغه سه هند او امریکې اوس دلته کلیش یو قسم را روان دی په افغانستان کې، او بل افغانستان کې خپل یو هغه نه دي یو تش طالبان نه دي چې موږ وایو چې طالبانو سره خبرې، هلته اوس داعش دی، هلته پاکستاني طالبان دي چې کوم داعش ته ورننوتلي دي. او څنګه موږ ته جنرل نیکلسن هم وویل چې دا ټول ټي ټي پي کسان دي چې اوس داعش په نوم استعمالي لګیا دي. ورسره هلته القاعده ده، ورسره لشکرې طیبه ده، حقاني شبکه ده. نو هلته ما نه دی خیال چې دا کوم اول خو به دا ټول ملکونه خپل چې کوم مفادات دي هغوی به یو ځای کوي او هغه ماته ډېر ګران کار ښکاري. او بل ورسره ورسره چې کوم مختلف دا ګروپونه دي چې کوم جنګېږي دوی په یوې خولې نه دي او دوی مختلف ایجنډې دي او دوی مختلف علاقو کې لګیا دي، او ما نه دی خیال چې دوی د امن پر راضي شي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې.
ډېره مننه.
د امریکای کانګرس او په واشنگټن کې د سیلنکارانو لخوا په پا پاکستان د طالبانو او د دوی د ملګري وسلواله ډلې حقانی شبکې ته د پناه ورکولو او په افغانستان کې تشدد په شا د لاسلرلو تورونو ته پاکستان ځواب ویلې دی. په دغه حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
پاکستان لخوا هغه تورونو باندې سخت غبرګون مخې ته راغلی چې د امریکا د کانګرس ځنې غړو د امریکا فوج او امریکا کې ځنې څېړنیزو ادارو په پاکستان لګولې، او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نه یې غوښتنه کړې چې د طالبانو او د هغوی مرستیالان حقانی ترهګر ډلې ته پناه ځایونه ورکولو پر سر باید اسلام آباد سره چلن نور هم سخت کړي. د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا وایس اف امریکا ته ویلي دغه نیوکې بې ځایه دي او پکې تر هغه پر ضد جنگ کې ګڼ شمېر انساني او مالی زیان ته پام نه دی شوی. ښاغلي زکریا په دې مهال ګل پورز لاهور کې شوي ځانمرګي حمله هم یاده کړه. دغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس تنان وژل شوي او نوي پورې ژوبل شوي وو. نفیس زکریا وایي دا څرګندوي تر هغه لخوا د پاکستان پر ضد کوم قسمه حمله کیږي. تیرونه د کانګرس عسکري چارو کمیټې ته افغانستان په حق لخ پلاورونه کې جنرال جان نیکلسن چې افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر هم دی غږ کړی چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکو ته باید بیا کتنه وشي چې پاکستان باندې طالبانو پناه ځایونه ختمولو لپاره فشار جوړ شي. د دغه کمیټې چیرمن او د ریپبلیکن ګوند غړي سینیټر جان مکین او د کمیټې نورو غړو د جنرال نیکلسن د خبرې تایید کړې. نفیس زکریا ویلي اوسنی وختونو کې واشنگټن کې ترهګرې په حواله چې کوم بحث روان دی چې وایي پاکستان کې د ترهګرو پټې ځالی دي باندې سخت مایوسه شوي. د زیاته کړي دغه بحث کې د افغانستان د صورتحال بیلابیل اړخونو ته پام شوی چې هم عسکري دي او هم نور. ښاغلی نفیس زکریا وایي افغانستان صورتحال په حق له یوازې پاکستان باندې ټول تور اچول نه خو سمه خبره ده او نه صحیح. د یو ځل بیا تکرار کړی چې افغانستان کې ثبات پاکستان په ګټه دی او وایي کابل سره په ګډه همکارۍ ته تیار دي چې کال 2018 د سیمه ییز امن او همکارۍ کال وګرځي. بلخوا افغان مشرانو د جنرال نیکلسن او امریکا کانګرس غړو د غږونو هرکلی کړی چې پاکستان باندې امریکا باید نور فشار جوړ کړي. واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلی دا خبرې د حوصله وړ دي. دی وایي افغانستان کې د امنیت په حق له تر هغې بحث نشي کېدی تر څو پاکستان د ترهګرو پټې ځالې او ورته ورکړې کېدونکي مرستو باندې بحث نه وي شوی. نوموړي دا خبرې ګل په ورځ نیو امریکا نومې څېړنې ادارې کې کړي. خو د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه لاندې امریکا سره د نورو مضبوطو اړیکو خوشبینی څرګنده کړي. دی وایي یو شمېر مدونو کې امریکا سره همکاري جاری ده چې پکې په خصوص سره امنیت په لړ کې همکاري دواړو ملکونو ترمنځ ډېر وخت راسې روانه ده. صدر ټرمپ افغانستان کې صورتحال په هکله کوم واضح بیان نه دی ورکړی او نه داسې کوم اندازې څرګندې کړي ګنې پاکستان سره به څنګه معامله کوي. د امریکا د دفاع نوی وزیر جیم میټس هم د سینټ لخوا خپلې تاییدي اورونې په مهال په دې خبره زور راوړی وو چې دواړخیزه باور جوړولو لپاره باید پاکستان سره تعلقات جاری وساتلی شي. ښاغلی میټس ټلیفون د لارې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم تیر زیارت پورس خبرې کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي جنرال باجوا هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان عزم یو ځل بیا تکرار کړی.
اوس مطبوعاتی کتنه تاسو ته وړاندې کوو چې په امریکایي مطبوعاتو کې د پاکستان په حق لسه لیکل شوی زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
تیر میاش پاکستان کې د سوشل میډیا 15 بلاګران نامعلومه خلکو اوچت کړي وو خو په دوی کې د یو نه سیوا نور سلور تنان هم هغه شان په عجیبه ډول پریښودی شوي دي لکه څنګه چې اوچت کړی شوي وو. ځکه چې خپلو کورونو ته د راتلو وروستو دغه کسان ځان سره د شوو پیښو په باب لا بالکل چپ دي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د دغو غایب کړی شوو کسانو په حق له یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې غایب کړی شوي بلاګران آیا د پاکستان خفیه ادارو اوچت کړي وو. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پریښودی شوو کسانو کې یو تن دا وخت په هالینډ کې دی. د تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی دومره ویرېدلی دی چې آینده به چرې هم پاکستان ته لاړ نه شي. اخبار لیکي چې د دغو کسانو پر راپریښودو اگر که عوامي غم غوسه لږه سړه شوې ده خو دې واقعي د خفیه ادارو د بې قابو کردار په هکله ډېر سوالونه راپورته کړي دي. د پاکستان په خفیه ادارو د ډېرې مودې نه دا الزامونه لګولې کیږي چې دوی په زور د خپل مطلب خلق اوچتوي. په دوی کې زیاتره د ملک یا حکومت نه فریادي او خفه خلق وي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن وینا ده چې تر اوسه پورې 3.5 زره خلق په زور اوچت کړی شوي او غایب کړی شوي دي. د پاکستان د حکومت یو سخت ناقد پرویز هود بای وایي چې د بلاګونو او د دوی د لیکوالانو د معلومولو کار ډیر کړکیچن دی او دا صرف د پاکستان خفیه ادارې معلومولی شي ځکه چې دوی سره د نامعلومه انټرنیټ پوسټ سترو د معلومولو خصوصي ساينسي اوزار موجود دي. اخبار لیکي چې دی واقعیاتو د توهین رسالت په لړ کې هغه بی بنیاد تورونه هم راخکاره کړی دي کوم چې دا وخت پاکستان کې د آزاد خیالو او د اسلام پسند خلکو ترمنځ روان جنگ کې یو خطرناک شکل اختیار کړی دی. اگر که د پیغمبر اسلام او د دین اسلام په حق لسپکې خبرې د پاکستان په اکثریتي خلکو ډېری بدی لګي خو د بلاګرانو په غایبولو هم ډېر خلک دلګیر او خفه دي او د اولسي حقونو ډلو پی احتجاج کړی دی. هر کله چې د امریکې او د برطانیې حکومتونو پی فکرمندې ښکاره کړې دي. واشنگتن پوسټ د سینیټر فرت الله بابر د خولې لیکلي دي اسې خو په ښکاره زموږ پرېس ډېر آزاد ښکاري او په دې کې د کوټلي انصاف غږونه هم کیږي خو ورسره په دې معاملو کې ویرې ترهې هم شته دی او د سینسرشپ لګېدو خطرې هم ځکه چې ریاست کله یو عمل د قومي سلامتیا یا د مذهب خلاف وګڼي نو دغلته بیا د تحریر او تقریر آزادي ختم شي. اخبار لیکي چې د پاکستان سرکاري چارواکو د غایب کړی شوو خلکو په باره کې د لا علمه څرګندونه کړې ده. د کورنو چارو وزیر چودري نثار تیره میاشت پارلیمان کې ویلي دي چې د خلکو غایبول د دوی د حکومت پالیسي نه ده. د په دغه موقع پارلیمان ته دا هم وی چې دی به ډېر زر په دې معامله د خفیه ادارو چارواکو سره خبرې کوي. د چودري نثار علي خان د دې بیان نه څو ورځې وروسته د پاکستان د فوج ستر ویان اخبارواله ته وویل چې د بلاګرانو په اوچتولو کې د فوج هیڅ لاس نشته. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان ستر عدالت یعنی سپریم کورټ د بغض او د کینې نه د ډکو تقریرونو د مخنیوي د خپلو کوششونو په لړ کې تیره هفته په یو ټلویزیون بایدن د لیاقت شو د بندولو د پیمرا فیصله په ځای ساتلې ده. پیمرا خپل معلوماتو کې په دې نتیجه رسیدلې وه چې لیاقت په خپل شو کې په سو سو وارې په ځینو صحافیانو او د بشري حقونو په مرستیالانو د ملک دشمنه او د اسلام دشمنه تورونه لګولي وو او دا قسم خبرې یقینا چې د خلکو شر شدت ته راپارول دي.
د ناټو ملکونو د دفاعي چارو وزیرانو غونډه نن په برسلز کې کیږي او د ائتلاف مشر ویلي دي چې په غړو ملکونو باندې به د خپل دفاعي بجټ د سیوا کولو لپاره غږ کوي. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکارا کلسوم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ناټو جنرال سیکرټري جنس سټولټنبرګ ویلي د شنبه په ورځ د ناټو د دفاع وزیران به په غونډه کې په دې توجه ورکوي چې د دفاعي چارو لپاره د څومره پیسو مصرف کولو ته اړتیا لري. نوموړي په برسلز کې د غونډې څخه وړاندې خبریالانو ته وویل چې تیر کال دغه هیوادونو $10 بلین د دفاعي لګښتونو لپاره غوړولې وې، خو په 28 د ناټو غړي هیوادونو کې یوازې 15 هیوادونه خپل مختص کړل سوی هدف پوره کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل کمپاین په وخت د ناټو په غړو تنقید کړی و. ویلي یې وو چې هم یو غړی هیواد په مالي توګه مرسته نه کوي. په یو موقع کې یې دا هم تجویز کړی وه چې هغه غړي چا سي خپل مناسبه برخه نه ده ورکړې، امریکا به دفاع نه کوي. د صدارت لپاره په خپل کمپاین کې صدر ټرمپ د ترهګرۍ په اړه هم ورباندې نیوکې کړې چې د ناټو غړي د ترهګرۍ مخنیوي باندې توجه زیاته نه ورکوي. خو سټولټنبرګ وویل چې د صدارت څوکۍ سنبالولو وروسته صدر ټرمپ دوه واره ورسره په ټلیفون خبرې کړې او په ولسي توګه یې هم د ناټو ملاتړ کړی. دوی زیاته کړه چې په دغه ټلیفوني خبرو کې صدر ټرمپ د غړو لخوا د ټول بوج په شریکولو باندې ټینګار کړی او هغه وادونه چې خپل مصرف د 2% کم وي باید خپل هدف پوره کړي. او دوی وایي چې په دې خبرو زه هم ورسره اتفاق لرم. د امریکا نوی دفاع سیکرټري جیمز میټس به هم په غونډه کې ګډون کوي. سټولټنبرګ وایي چې د ناټو غړي به جیمز میټ سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې نظر وړاندې کوي چې پکې په شریکه بوج اخستل او د ترهګرۍ لپاره د ناټو د رول په اړه خبرې وي. د ناټو مشر ویلي چې ځینې غړي د یو شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دي، خو بیا یې ویلي چې د دوی هدف دا دی چې د دفاع مصرف کې کمی راوستل سي او بالاخره د دغه هدف پوره اندازه غونډې ته وړاندې کړل سي. سټولټنبرګ دا هم وویل چې په راتلونکي غونډې کې به د روس د خارجه وزیر سرګی لاروف سره د لیدنې په تمه دی او دا چې ناټو خپل ډیپلوماټیکي لارې خلاصې ساتلې چې ودواړو ته د دفاع اړتیا ده، په خاصه توګه په مشکل وخت کې د روس سره سیاسي خبرو اترو ته ډیر زیات اړتیا لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ګرانو قدرمنوردونکو د ډیور رادیو دا سهرنۍ د سات خبرونه په دې ځکه پای ته رسیدي. د دې نیم سات خبري خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره په ټیکنیکي اړخ باندې مرسته کول پروډوسر زید خټک او انجنیر ګو نیلسن د غیمنن کو د پاکستان په وخت مخه مشفق د افغانستان په وخت نیمه به یو واري بیا زموږ همکاران تاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي. تر هغه وخته تاسو ته خو ورځ غواړو خا د وبادوسي د الله فمان.